ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان اسرار علم ممند او ټیکنیکل ملګری اسحاق امیری نه کې له یو سلام نو منئ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا اندېښنې د دې غړی د سر موجوده یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مو درنه هم راوړي د خبرونې پرسته نیمه کې با ادبی او کلتوري خبرونه با اختر ستوري اوري فاول خبرونه د اسرار عالم ممن
د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی چې ترک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په درغلیو یا اداري فساد کې ککړ دی. په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو حق غوښتو لپاره د ترک انصاف په مشر عمران خان نن په سوابۍ کې جلسه کوي. او د روسو یوه پوځي الوتکه نن سهار پرېوتې چې پکې 92 کسان سپاره وو. اوزه خبرونو تفصیل د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان تور پورې کړی چې د ترک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په درغلیو یا اداري فساد کې ککړ دی. نن په کوهاټ کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې فضل الرحمان وویل چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو یوې ادارې ټولو کارکوونکو د دې له کبله استعفا ورکړه چې د دوی په وینا په درغلیو کې د ککړ حکومت سره کار کول نه غواړي.
ادارے کی ادارے تمہارے کرپشن کی وجہ سے مستعفی ہو گئے.
ټول ادارو ستاسو د درغلی لکبل کار پر خود او وی ویل چې دوی ستاسو په صبح کې کار نشي کولای. نړیواله سروي هم وایي چې په اداري فساد کې خبر پختونخوا پړومبي نمبر ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند لا هم د دې تورونو په اړه څه نه دی ویلي. په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو حق غوښتو لپاره د ترک انصاف مشر عمران خان نن په سوابۍ کې جلسه کوي. د خبر پښتونخوا حکومتي ګوند ترک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی نن مشال ډوسه ویل که په پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د پښتنو د حق پړه اندېښنې جواب نشي نو مظاهرې به پیل کړي.
موږ به هر حال پورې هغه احتجاج راځي که هغه اسلام آباد ته تک راځي که د پارلیمنت هاوس ګیراو راځي موږ به هر حال پورې ځو او موږ خپل د صوبې حق باخلو.
پښتانه او بلوچ سیاستوال تور لګوي چې پاکستان مرکزی حکومت د دوی له سیمو د تیریدونکو لارې صنعتي زونونه او نورې پرمختیایي پروژې پنجاب ته اړولي خو د مسلم لیګ نون حکومت دا نه مني وایي چې دې منصوبه کې د ټولو صوبو حقونه خوندي دي. د پاکستان کونسل وزیر وایي چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې هیواد ته نه دی راستون شوی. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د کونو چار وزیر چودري صالح خان وویل چې زرداری ته د څه قسمه مفاهمت یا ډیل ضرورت نشته. د ده په خبره ځکه چې د نوموړي له هېواده پرتلو یا راتلو څه بندیز نه و. نثار زیاته کړه چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین ته د حکومت لخوا څه قسمه ضمانت هم نه دی ورکړل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری 13 میاشتې له ملکه بهر پاتې کېدو وروسته د جمعې په ورځ هېواد ته راستون شو. زرداری ویلي وو که د دوی کردار کشي ونه درول شوه نو دوی به د پوځي جنرالانو هغه څه ولس ته ښکاره کړي چې تر اوسه به پرې څوک خبر نه وي. تر دې خبرو وروسته زرداری له پاکستانه بهر لاړ. په داسې حال کې چې نن عیسایان په ټوله نړۍ کې کرسمس مانځي. پېښور کې پرون د لړکې غونډې شوي. پرون پېښور کې د عیسایانو د دې خوشحالیو مانځلو په یوه غونډه کې د مدني ټولنو ځینو مسلمانانو غړو اهم برخه درلوده چې پکې یوې سنا اعجاز مشال ډوته وویل
څنګه دي سره د دې په خوشحالۍ کې شریک نشو د دې په غم کې شریک نشو نو بیا داسې به څنګه کیږي چې موږ په یو ځای امن سره په دې ماحول کې په دې سوسایټي کې په دې ټولنه کې ژوند وکړو او امن د پاره زموږ خیال مذهب یا عقیده ضروري نه ده بلکې انسان کېدل ضروري دي.
ګډونوالو د سیمې امنیت لپاره دواګانې وغوښتې او په دې مقدس سندرو تر څنګ سجدامي هم وړاندې شوې. مشال ډوته غوښتې. افغان ځای چارواکي وایي په لغمان ولایت کې نن د سړک غاړې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي دي. د لغمان ولایت د والي ویاند سرحدي ځواک وایي پیښه د مترلام په سیمه کې له یوه زیارت سره نږدې شوې. د پیښې ذمواري چا نه ده منلې خو په افغان امنیتي ځواکونو او چارواکو دا قسمه بریدونه اکثره طالبان کوي چې پکې زیاتره ولسي وګړي وژل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن وایي چې د روان کال جنوري میاشتې نه تر د نومبر 1 پورې 8309 ولسی وګړي په جګړو کې وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې په تیرو دولسو میاشتو کې د سخت عملیاتو په کولو سره داعش وسلوال ځپلې او د دوی نیټورک یا شبکه یې ختمه کړې ده. د ننګرهار والي بیان د تولله خوګیاڼي د مشال لوڅویل چې داعش وسلوال له قبایلي سیمو هلته ورځي، خو پاکستان لا هم پر دې لاس څنګ دی ویلي. د روسیې دفاع وزارت وایي یو مړی یې وروستو له هغو د تور سمندرګي نه راویستی چې یوه روسۍ پوځي الوتکه نن سهار وختي راوغورځېده. په الوتکه کې دوه نوي کسان سپاره وو. د روسیې دفاع وزارت ویان وایي د جهاز پرېوتو له امله د وژل شوي تن مړی د سوچي ساحل نه شپږ کیلومتره لرې موندل شوی. له دې مخکې د دفاع وزارت وویل د الوتکې ټوټې یې د سوچي ښار له ساحله یو نیم کیلومتره لرې د تور سمندرګي په اوبو کې له 500 تر 70 متره ژورې موندلې. د دغه وزارت په وینا د الوتکې په سپرلیو کې 84 موسیقاران او 9 روسی خبریالان هم شامل دي. د روسیې تاس خبری اجانس په سیمه کې د بیړنیو خدماتو د ادارې په کول ویلي چې د الوتکه د شام په لزاکیا ښار کې د روسیې د پوځ یوې هوایي اډې ته روانه وه او د تور سمندرګي له پاسه بې درکه شوه. د روس د ولسمشر له دفتره په پرونی خبره شوی خبر پاڼه کې راغلي چې ایران او روس سلا شوي چې په شام کې د بحران ختمولو لپاره به شریک کار جاري ساتي. پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې وکړې. دوی په شام کې د حلب ښار نیول په روانه جګړه کې یو مهم لاسته راوړنه وبلله. او د نایجیریا ولسمشر ویلي د بوکو حرام پر وسلوالې ډلې بریالي شوي دي. محمودو بخاري ویلي چې نایجیریایي ځواکونو د بوکو حرام وسلوال په دې هیواد کې د دوی له وروستۍ پوځي اډې هم ایستلي. نوموړي ویلي ترهګر په تېښته دي او نور د پټېدو ځای نه لري. په تېرو 9 کلونو کې د بوکو حرام سخت دریځې اسلامي ډلې 20,000 کسان وژلي او څه کم 2.5 میلیونه نور یې د خپلو کورونو نه بې دخله کړي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زمونږ همکار اسرار علم مومند وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. د چین پاکستان اقتصادي رهدارې په اړه جوړ شوی تنظیم مشر سید عالم محسود د وزیر اعلی پرویز خټک نه دا غوښتنه کوي.
وزیر اعلی صاحب پخپله ال پارٹیز کانفرنس دے صوبے ولی درا واڑی چې هغه کتر ته هغه د جبر تنظیم ولا ټیک نو دې ټیک په هر محاس کې دا جنگ کوي په هر ځای کې دا جګړه کوي دا چې بجیت با تر اخره پورې کوي.
په کورما قبایلی سیمه کې د ستنو شو بې کور خلکو په روانه د کورونو سروې نیوکې یو کس وایي
خپل رشتہ داری په بنیاد باندې یا څوک سټیک ہولڈر وی هلته مطلب سواسی وی مغو ته کار کوي حالانکه غریب سړی به بالکل پاتی وی غو ته هیڅ توجه نه ورکوي.
او ایسوی ترور ولایت دې د کرسمس مبارکي ورس. د خبرونه پروسته نیمه کې بعد به اختر ستوري خبرونه هم لري د مشال تفصیل. مشال ریډیو ته وګي د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپنه غوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو د موږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورو د دې خبرونه پیل کو د سر راپور ته ورو. د پاکستان وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د ځینو نورو منصوبو مدي ورکړې ده. خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه او دغه منصوبې په اړه د کوریډور فرنټ په نوم تنظیم وایي وفاقي حکومت مغربي لارې ته پوره اهمیت او مالی مرستې نه ورکوي. دا چې کچري وفاقي حکومت د صوبې د سیاسي ګوندونو او د کوریډور فرنټ تحفظات لري نه کړي نو دوی به څنګه خپل احتجاج پر مخ بوزي؟ تفصیل د فرخنده اسد په دې راپور.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسن اقبال د چین پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټۍ په یو غونډه کې د 1,300,000,000,000 په لګښت سړکونو جوړولو د بیلابیلو منصوبو منظوري ورکړې ده. خو په خیبر پختونخوا کې د دغه منصوبې په اړه د کاریډور فرنټ په نوم د تنظیم مشر سید عالم محسود بیا وایي وفاقي حکومت دغه منصوبې شریکې لارې او سړکونه هم په مغربي لاره کې اچوي. دا چې د گوادر کاشغر د منصوبې په اړه کچېرې وفاقي حکومت د خیبر پختونخوا او فاټا ولستاندېخنو جواب ورنکړي، نو دوی به څنګه خپل احتجاج پر مخ بوزي؟ په جواب کې سدالم محسود وایي،
دا بس څنګه مونږ پریږدو؟ مونږ صوبایي حکومت ته دا ویلي دي چې ګوره، د نواز شریف ته وایي چې ته آل پارټیز کانفرنس راوغواړه، دلته په صوبه کې جماعت اسلامي آل پارټیز کانفرنس راغوښتلی و، پاکې مشترکه مونږ په یو لای عمل باندې متفق شولو. دې هغه ولې مخکې ته کوي؟ دې په خپله صوبایي وزیر اعلی صاحب په خپله آل پارټیز کانفرنس د صوبې ولې نه راغواړي چې هغه که چېرته هغه د جماعت اسلامي والا ټیک نه و؟ دې ټیک به په هر محاذ کې دا جنګ کوو، په هر ځای کې به دا جګړه کوو، دا چې د جهاد به تر اخره پورې کوو.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومت دا اندېښنه لري چې وفاقي حکومت د پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې د مغربي لارې په اړه د دوی تحفظاتو او اندېښنو ته پوره جواب نه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابکوای باید د صوبې وزیر اعلی پر دغه مسله په خپل د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه راوبلي او زیاتوي.
موږ باقاعده باقاعده د احتجاج اعلان هم کړو، دغه آغاز موږ د صوبایي نه وکړو. بیا چون کې د هندستان او د پاکستان د حالات داسې رالو، بارډر باندې ډېر کریټیکل سچویشن وو، کای د سپنجال ولی خان صاحب هغه احتجاج چې باقاعده موږ شروع کړو، باقاعده هغه کې بیا لږ دما په دې وجه رااله چې دغه حالات فجاو. موږ سره پاتې نن په دې ځای ولاړه چې مغربي روټ دا زمونږ حق دی، او چون کې زمونږ صوبه چې دا بیا ټول پښتون بیلټ چې دی د شتګردۍ په وجه باندې ډېر لوی تباه شوی دی، په عوامي نیشنل پارټي به د مغربي روټ یقیني کولو لپاره انشاءالله ټولې مهذبه لارې احتجاجونه چې دي هغه به استعمالوي.
د نوړاندې نواز شریف په دې اړه د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني غړو سره هم لیدلي چې دا شان د ټولو صوبو تحفظاتو ته جواب ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې په دې اړه دې یو بل ټولګوندي غونډه هم وکړي. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی وایي دوی خپلې اندېښنې له وفاقي حکومت سره شریکوي.
مغربي روټ دا هغه تدی نه خي دغه یو شکو کې شو باتي ځکه دن زموږ حکومت ته نو موږ دا نه غواړو چې را سبا بل څوک راشي او دا په سیټ کې د دې اړو صحیح نه دي. صبح بیا به خلک موږ ته خبرې کوي چې دا پته نه پسه خر شو. موږ هر هغه پورې هغه احتجاج راځي، هغه اسلام آباد ته تک راځي، که د پارلیمنت هاوس ګراو راځي، موږ هر هغه پورې ځو او موږ خپل د صبح حق باخلو.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه داسې نظر لري چې وفاقي حکومت د گوادر کاشغر منصوبې د مغربي لارې ته پوره پیسې او اهمیت نه ورکوي، خو وفاقي حکومت بیا دغه ناسم ګرځوي او وایي ټولو صوبو ته به جایز حق ورکوي. بلخوا چین هم په وفاقي حکومت غږ کړی چې دغه منصوبې د کامیابولو لپاره د ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، اسلام آباد ته ورځو. د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي درداري د قسمه مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې ملک ته نه دی راغلی او نو ورته د حکومت له خوا ضمانت ورکړل شوی دی. د نوموړي ویناوا چې موږ لا په سادشي نظریو کې نه دي پرېوتل پکار، حکومت د هیڅ چا سره نه څه قسمه ډیل کړی او نه یې چاته څه یقین دهاني ورکړې ده. تفصیل د احمد الله په دې راپور کې.
د خالی پورز اسلام آباد کې خبریالانو ته چودري نثار علي خان وویل چې آصف علي زرداري ته د پاکستان راتللو لپاره د څه قسمه ډیل ضرورت نشته، ځکه چې نه خو یې نوم په ای سي ایل کې دی او نه پرې څه قسمه بندیز شته. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رینجرو د چاپو آصف علي زرداري راتګ سره هیڅ تعلق نشته. د چاپو نه متعلق د رینجرو بیان مخې ته راغلی دی او د آصف علي زرداري پر ضد نه خو څه اف آی آر شته او نه په یوه مقدمه کې مطلوب دی. د ذکر دا چې د پاکستان پیپل ګوند شریک مشر او پخوانی صدر آصف علي زرداري د تیر کال په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند ایوي غونډې ته ویلي وو که د دوی کردار کشي اونه درولې شوه نو دوی به د فوزي جرنیلانو هغه څه اولس ته ښکاره کړي چې تر اوسه پرې څوک خبرې نه کوي. د دې بیان وروستو آصف علي زرداري له پاکستانه بهر لاړو او اتلس میاشتې وروستو د جمعې په ورځ هیواد ته راستون شو. خو د رپورټونو تر مخه د جمعې په ورځ د رینجر ځواکونو لخوا د زرداري راتګ نه مخکې د هغه یو نږدې ملګري په کاروبار چاپې وهل شوي دي. دي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي چې داسې څه ثبوتونه نشته چې وویلی شي چې آصف علي زرداری د راتلو لپاره د حکومت یا فوج سره څه ډیل کړی وي. پاکستان مسلم لیگ نون د نوموړي د راتګ مخالفت ځکه هم نه کوي چې په کال 2014 کې چې کله تحریک انصاف د مسلم لیگ نون حکومت لپاره مشکلات را پیدا کړل نو پاکستان پیپلز پارټي د نواز شریف سره ولاړ وو. دا صحیح ده چې بلاول په روان کال کې د حکومت پر ضد سخت تقریرونه وکړل. او مسلم لیگ نون ګڼي چې زرداری صاحب له وجې دواړه ګوندونو ترمنځ حالات بیا ښه کېدای شي. او تر څو چې د پوز خبره ده چې نوموړي یې پر ضد تیر کال سخت بیان ورکړی وو نو زه ګڼم چې هغه وخت هم څه مسله نه وه او زرداری صاحب پخپل د ملک نه بهر لاړو. اوس چونکې پوځي مشروالي بدله شوې نو هغوی ګڼي چې حالات لکه د مخکې په شان نه دي نو ځکه واپس راغی. د یادونې ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي که وفاقي حکومت یې 8 دسمبر پورې څلور غوښتنې چې پکې قومي سلامتۍ نه متعلق پارلماني کمیټي جوړول، پاناما اسنادو رڼې پلټنې کول، چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په حق لا ټولګونديزه غونډه را بلل او خارجه وزیر ټاکنه شامل دي او نه منلې شوې نو تحریک به پیلوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورو کورمه قبایلی سیمه ته په یاد قبایلی سیمه کې د پولیټیکل انتظامی له خوا د نړیدلي کور په سر لزایی متاثرینو سره د مرستې لپاره چې کومه سروي روانه ده له هغې د مسوزو ځایي خلک مطمئن نه دي. دا ولې؟ په دې اړه د طارق ورکزی د غراپور کې د دې ولې ځواب ته غوږ کېدئ.
په کورما کې د مسوزو ځایي خلکو د نړیدلي کور په سر د سیمې متاثرینو سره د مرستې لپاره پر پیلیدونکي سروې نیوکې کړي او وایي چې دا سروې په حقیقي صحیح او په شفافه بڼه نه ترسره کیږي. د میرباغ سیمې فضل جان مشال رډیو ته وایي په سیمه کې د سروې چې کم ټیمان مقرر شوي دي هغوی په سفارشونو کار کوي او د هغو کسانو کورونه په سروې کې نه شاملوي کوم چې غریب او بېوسه دي. نو پکار دی چې څوک هم د پامه ونه وستل شي.
خپل رشتہ داری په بنیاد باندې یا څوک سټیک هولډر وي هلته مطلب غوته کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پوتی وي غو ته هیڅ توجه نه ورکوي.
دا سروي چې په منځني کورما کې د پولیټیکل انتظامی له خوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه یې نقصان شوي دي. د درغا سیمې سعدالله مشال رډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه یې ړنګ شوي دي خو په سروي کې نمونه نه دي اچول شوي.
مدخل تقریبا تعداد زه تاته څه وایم، ډېر زیات دی، ډېر په لکو هغه دی تعداد دی ودي کې بیش نختی کوي.
واضح دی چې ستنه شوي کډوالو ته حکومت به په مکمله توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 3 لک او د لک نقصان لپاره 1 لک 85 هزار روپۍ ورکوي. ځایي کس عبدالله ګل مشال رډیو ته وایي که حکومتي چارواکي غواړي چې څوک هم له خپل حق محرومه پاتې نه شي نو سروې دې بیا وکړي او د هغې لپاره غیر جنبدار کسان دې واخیستل شي.
هغه کس به سروې کې خسته چې هغه د ای پی او یا د دفتر ته زیات رسي د ایمنداری والا او د غو والا د کور والا کسون ډیر کام دی ورکی نو په کور دې ټول خلک فیسیلیټیټ شي ټول ته یو کې سمته نظر وکړای شي.
تمنځنی کور مې مرسیال پټیکل جن عرفان علی مشال لډیو ته ویل کده چا کور ړنګ دی او په سروې کې نوم نه دی شامل کړی شوی د هغې نورې وجې کې دی شي خدا خبره چې دغه سروې په شفافه او صحیح توګه نه کیږي منلو ته تیار نه دی.
لکه مالک مکان یا اونر چې کوم په موقع موجود نه وي نو هغه ته ټیم مدریدې نشي او وي مخکې لاړ شي بل کور کې وي مخکې لاړ شي بل کې بل په سبا دی به بل روز په دې کې اکثر داسې چې کور لنګي نو دلته کې نه دی را اکثر په کوهاټ کې ټل کې یا په پېښور کې چې ته دی رہی نو هغه کله کله دی خورا چکر کې ګرو هغه پرې چې کې بینګ نه سو پیس چې کوم دی هغه پرې زوري دا هغه پکچر هغه سره پکچر دی ستل او دا
واضح دی چې په منځنی کورما کې زیاتره برخې له وسلوالو پاکې کړی شوي دي او هلته کې حکومت واک بحال شوی دی او اوس ورته بې کوره شوي خلک هم ورستنه شوي دي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د ډیپلومیټ مجله لیکي د ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه په خوخه د ترهګرۍ له منځه وړو نېشنل اکشن پلان یا قومي تګلاره جوړه کړل شوه، خو د 2 کلونو تیرېدو باوجود په پاکستان کې ترهګري شتون لري. مجله د دې پلان په ځینو نکاتو نیوکې کړي چې د اسرار عالم محمد په راپور کې اورو.
په لیکنه کې راغلی د خامی تګلارې له مخې د مرګ سزا عملي کولو څخه بندیز لرې کړل شو چې دا رنګ ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شي او په تېرو دوو کلونو کې سلګونه کسان په دار وځړول شول. خو د یو رپورټ له مخې په دار ځړول شوو کسانو کې 98% هغه دي چې په ترهګرۍ کې له سره ککړ نه وو. د ریش الیکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ شول چې د ترهګرو پر ضد زر تر زره فیصلې ترسره شي. د عدالتونو په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 115 کیسونه فیصله کړي، خو یوازې سین صوبا چې د پاکستان د آبادۍ 15% جوړوي د دې په ترهګرۍ ضد عدالتونو کې 3,360 کیسونه ناحل پراته دي. نو پوځي عدالتونه د دې مسلې اوږدمهاله آئینی او قانوني حل نه دی. د ترګرۍ مخنیوي خامی تګلارې یوه نقطه دا وه چې د سخت دریځه ډلو د رابطو نظام او مالي سرچینې به له منځه وړل کېږي، خو که وکتل شي نو د تربندیز لاندې ډلو مشران جلسې جلوسونه کوي او په رسنیو کې ورته ځای هم ورکړل کېږي. په دې وروستیو کې مسرور نواز جنگوي چې د ترګرۍ مخنیوي ادارو تر څارنې لاندې دی په زمینی انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. تر دې هم خطرناک راپورونه دا دي چې د کورن چارو وزیر چودري صالح خان د تربندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي. مجللی کی چې په قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامل وه چې د ترګرۍ مخنیوي څانګه نیک ټابه مضبوطوي او د ترګرۍ د مخنیوي ځواک به جوړول شي، خو له کله نه چې د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلاره اعلان شوې تر اوسه د نیکټا یوه غونډه هم نه درابلل شوې. همداراز فنډونه یې له ځنډ سره مخ دي. که څه هم د یادې خامی تګلارې وروسته په قبایلي سیمو او کراچۍ کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شول او د چارواکو ادعاوې هم تر دې حده سمې دي چې د نورو وختونو پرتله اوس امنیت ډېر ښه شوی، خو د لیکوال په خبره دا د مسلې عارضي حل دی. ډیپلومیټ مجللی کې د ترګرۍ مستقل حل لپاره باید ولسي قانون نافذ کوونکې ادارې له خرابو خلکو پاکې پیاوړې او د انصاف نظام منظم کړل شي. په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې اوس هم وسله والې ډلې فعال دي. د روان کال په جنوري کې په باچا خان پوهنتون برید کې 6، مارچ کې د چارسدې په یو ځایي عدالت حمله کې 14، همدغه میاشت په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک کې ځانمرګي برید 2، او په اګست میاشت کې د کوټې په وکیلانو ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شول.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته، او تاسو ته د کریسمس پاړه باندې یو راپور وړاندې کوو چې تیر شپه چونکې د کریسمس لمانځلو رسومات پیل شوي دي، نو په دې اړه باندې په پیښور کې یوه غونډه شوې ده. دغې غونډې ته زموږ همکار غلام غوث هم ورغلی وو او دا راپور برابر کړی چې د کریسمس په یوه سندره پیلېږي.
د پیښور د ترنپارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس مراسم اول منزلی شو، او د سنټا کلاز د مکورې لاندې ماشومانو ته د لوبو سامانونه هم ډالۍ کړل شو. په ټوله نړۍ کې عیسایان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو په خوشحالۍ کې کریسمس لمانځي. د کریسمس په اړه دا دستوره د شرکتګاه او نورو مدني ټولنو په مرسته ترسره شوه. په دغه مهال مدني فعالی سنایجاز مشال ریډیو ته وویل،
موږ دې سره د دې په خوشحالۍ کې شریک نشو، د دې په غم کې شریک نشو، نو بیا دا څه به څنګه کیږي چې موږ په یو ځای امن سره په دې ماحول کې په دې سوسایټي کې په دې ټولنه کې ژوند وکړو. او امن د پاره زموږ خیال مذهب یا عقیده ضروري نه، بلکې انسان کېدل ضروري دي. دا انسانان دي او په حیثیت انسان دیم حق جوړیږي چې مونږ د دې سره د دې په خوشحالو کې د دې په غمونو کې شراکت وکړو.
د ترنا پارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس په مناسبت د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون په اړه خاکي او ډرامې هم نندارې ته وړاندې کړل شوې. په دغه مهال د عیسائی ماشومانو او میرمنو لخوا د خوشحالۍ سندرې هم وویل شوې.
زمانہ ہمارا بےکا دے روبیکا شمان کی اور دا کرسمس چ دے کا دا منگ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چ دے ولادت ورز دے
داغه خوشحالی که مون کریسمس مناو کو او انا علاوه چې د شپې چې د کوی روزی پروگرام کېږي برډه مناو کو کیک کټ کو حضرت عیسی علیه السلام ولادت مبارکه
د دستوري په پای کې د مدني ټولنو لخوا د کریسمس د سندرو او ډرامو وړاندې کوونکو ته سندونه او انعامونه هم ورکړل شو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ایف پی خبر ایجنس لیکي په پاکستان کې دا مهال شل لکه انسانان د نوي دور له غلامۍ سره مخ دي. دا کسان زیاتره د خښتو په بټو او په بټو کې د پور یا قرض خلاصولو لپاره له کلونو راهیسې کار کوي، خو قرضه یې نه خلاصیږي بلکې لا نوره زیاتیږي. او همداراز په دوی کې بیا ځینې مجبوره وي چې خپلې لوڼه په دغه قرضه کې ورکړي. تفصیل د اسرار لمومند په دې راپور کې.
رپورٹ پر دې شروع کیږي. یو هندو مذهب جنۍ جیوټی چې یوازې د 14 کال وه، کورنۍ یې د 1 لک روپو پور نشو ورکولی او قرضداري په زوره ځان ته واده کړه. د نوموړې مور امریکا شي دا مني چې لور یې د نه ختمیدونکي قرض قیمت ادا کړو. امری وایي چې دی او خاوند یې کله په پټو کې مزدوري پیل کړه، نو د ځمکې مالک څخه یې 50,000 روپۍ قرض واخیست، خو د مزدورۍ کولو باوجود قرض د ختمېدو پر ځای لا نور زیات شو، ځکه چې پر دې قرضه دوی سود هم ورکړو. په رپورت کې راغلي چې په جنوبي پنجاب کې د عامه خبره ده چې مزدوران له زمیندارانو څخه لږه قرضه واخلي او بیا ټول عمر د دغه زمیندارانو لپاره په پټو کې کار کوي، خو قرضه پرې د کمېدو پر ځای لا پسې زیاتیږي. همداراز د امریو د هغې د لور په څیر میرمنې بیا دغه قرضو قیمت ادا کوي او د ځمکو مالکان یې په زور ځان ته ودوي، یا پرې کورونو کې کار کوي او یا پرې جنسی کاروبار کوي. د هندو مذهبه جنۍ جیوټی مور وایي هغه څو وارې د خپلې لور د خوشي کولو لپاره پولیس او عدالت ته ورغلی، خو هیڅ ځواب ورته نه دی ورکړل شوی. نوموړې وایي یو باسره زمیندار د دې لور په زوره مسلمانه او خپله دویمه ښځه یې جوړه کړه. په رپورټ کې راغلي نړیوالې شمیرې ښایي دا مهال څه باندې 400,000 پاکستانیان د نوي دور له غلامۍ سره مخ دي. پر دوی تشدد کیږي او په زنځیرونو کې تړل شوي وي چې ونه تښتي. دوی هیڅ حقونه نه لري. د جنوبي ایشیا پارټنرشپ په نامه یو سازمان وایي هر کال شاوخوا 1,000 غیر مسلمه جنکۍ چې زیاتره پکې عیسایي او هندو مذهبه وي په زوره له کورونو بوتلل کیږي. په رپورټ کې راغلي دي کوم باسره خلک چې په زوره انسانان خپل غلامان جوړوي، له هغو څخه پولیس هم ویریږي او پر ضد یې کوم ګام نشي پورته کولی. رپورټ زیاتوي جیوټی چې اوس مسلمانه شوی او نوی نوم یې فاطمه دی، هغه او خاوند دواړه یې ورته تورونه ردوي او وایي چې دوی په خوښه واده کړی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی یوې نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د ایسوسیټډ پریس خبر ایجنس په یو راپور کې راغلي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خپلې خیریه ادارې د ختمولو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د نیویارک لویه څارنوالۍ د دغې خیریه ادارې لخوا د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ته د ګټې رسولو د تورونو تحقیقات کوي. د دې راپور مهمې برخې درته منور شاه وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دا رپورټ وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خالی په ورځ د خپلې خیریه ادارې ټرمپ فاونډیشن د ختمولو اعلان وکړ او خپل وکیل ته یې دغه کار په قانوني توګه د سرته رسولو عمل وسپاره. نوموړي وویل ټرمپ فاونډیشن د یو شمیر خلکو سره خېګړې کړې دي، خو اوس نه غواړي چې دغه اداره یې د ولسمشرۍ د ذمهواریو ترسره کولو په لاره کې خنډ جوړ شي. د دې رپورټ تر مخه ډونلډ ټرمپ ویلي چې دغه اداره د ګټو د ټکر د مخنیوي لپاره ختموي. د امریکایي قانون لاندې په اعلی حکومتي چوکیو کارکونکي کسان نور داسې روزګارونه نشي کولی چې له خپلې چوکۍ ورته د ګټې رسولو امکان وي. ټرمپ ژمنه کړې چې اوس یې د ولسمشر په حیث خپل ټول وخت د هیواد او هیوادوالو مشکلاتو ختمولو ته وقف کړی دی. بلخوا د نیویارک لویه څارنوالۍ د ټرمپ فاونډیشن په اړه د هغو میډیایي رپورټونو څېړنه کوي چې پکې تور لګول شوی یا د ادارې د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ته مالی ګټې رسولې دي، خو څارنوالۍ وایي ټرمپ فاونډیشن تر هغې نشي ختمېدلی تر څو چې دغه تحقیقات مکمل شوي نه وي. هلته د ټرمپ مخالفه ډیموکراتیک ګوند قامی کمیټې ویلي د خیریه ادارې د بندولو اقدام کافي نه دی، بلکې ټرمپ ته پکار دی چې له خپلو کاروباري ادارو نه هم لاس په سر شي او دا راز د ګټو د ټکر د قانون د سرغړونې اندېښنه ختم شي. منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال په هیلری کلینټن ډېرې نیوکې کړې وې چې د خارجه چارو د وزیر په حیثیت خیریه ادارې کلینټن فاونډیشن ته ګټې رسولې دي. ټرمپ په اخیری ولسمشریزه مباحثه کې له نوموړي غوښتنه کړې وه چې د مستحقو او بېوزلو خلکو د خیر ښېګڼې لپاره راغونډې کړې پیسې دې واپس کړي، ځکه چې هغه د دغه مقصد لپاره نه استعمالیږي. ډونلډ ټرمپ د خپل خیریه ادارې د ختمولو نه یو ورځ وړاندې خپل زوی اریک ټرمپ هم منع کړو چې د اریک ټرمپ فاونډیشن لپاره د چانده نه راغونډوي. له هغې وروسته ډونلډ ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه یو پیغام کې وویل د ده زوی اریک د کینسر په رنز اخته ماشومانو لپاره خیریه اداره چلوله، خو د ولسمشر جوړېدو نه پس دی هغه ته د ګټو د ټکر د قانون له وجې د دغه کار اجازه نه شو ورکولی. ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې په دې خبره د افسوس سرګندونه کړې ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د سلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز د اسرار علم مومند.
د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان تور پورې کړ چې د ترک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په درغلیو یا اداري فساد کې ککړ دی. فضل الرحمان نن په کوهاټ کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې دغه څرګندونې کړې، خو پاکستان ترک انصاف ګوند لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. په چین پاکستان صدر اداره کې د پښتنو حق غوښتو لپاره د ترک انصاف مشر عمران خان نن په سوابۍ کې جلسه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند ترک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی نن مشال اډو ته وویل که پاکستان چین صدر اداره کې د پښتنو د حق پر اندېښنې ځواب نشي نو مظاهره به هم پیل کړي. د پاکستان کورونو چارو وزیر وایي چې د پیپلز ګوند شریک مشر اسیف علی زرداری د مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې هیواد ته نه دی ستون شوی. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د کورونو چارو وزیر چودری صالح خان وویل چې زرداری ته د څه قسمه مفاهمت یا ډیل ضرورت نه و، ځکه چې د نوموړي له هیواده پرتلو یا راتلو څه بندیز نشته. د پاکستان په ګډون نن په ټوله نړۍ کې عیسایان خپل مذهبي تہوار کرسمس مانځي. په پیښور کې هم د لړکی غونډې شوې. افغان ځایي چارواکي وایي په لغمان ولایت کې نن د سړک غاړې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه ملکیان وچلي، او د روسیې دفاع وزارت وایي یو مړی یې روستو له هغو د تور سمندرګي نه راویستی چې یوه روسۍ پوځي الوتکه نن سهار وختي راوغورځېده. په الوتکه کې دوه نوي کسان سپاره وو، او همداراز د الوتکې پرېوت تو زکه هیڅ یو ژوندې کس نه دی مندل شوی. او د روس د ولسمشر له دفتره په پرونی خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ایران او روس سلا شوی چې په شام کې د بحران ختمولو لپاره به شریک کار جاری ساتي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبرونو لنډیز مو د اسرار علم مومند اوریدو، او اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج ظهیر نور.
نن جنگ ورس پانه خپل اداریه د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمین آصف علی زرداری پاکستان ته پراتګ لیکلی. اوی نو مولی چې پاکستان ته در رسیدو وروسته کومې خبرې کړي هغه د ملک او د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ دی. اداریه وایي که څه هم آصف علی زرداری په دې موقع یو شمېر خبرې وکړې او په موجوده حکومت کې ځینې ټکونه هم وکړل، خو کله چې نوموړی راورسید په دغه موقع هم د هغه د ملګري د رینجرو لخوا د نیولو خبرونه را روان وو، او له دې وړاندې د د ځینې ملګري نیول شوي. آصف علی زرداری د خپلو نږدې ملګرو پر ضد د روانو پلټنو او د عدالتي کاروایانو بیخي ذکر ونه کړو. اداري وړاندې لیکي د دې هر څه دا ښکاري چې د پاکستان سیاست اوس بلوغت ته رسیدونکی دی، چې پکې د جمهوري قوتونو د احتساب عمل جمهوریت ته وده ورکول دي. نو د سیاستوالو دا بالغ نظری یقینا چې د دې ملک د مستقبل لپاره یو ښه خبره ده. اوس به په دې ملک کې جمهوریت او احتساب دواړه یو ځای سره روان وي، او همدا عمل به د ملک په مخترقی بوزی. بل پلو د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي جیولاجیکل سیسمک سروې انکشاف کړی چې د قبیلی سیمو په مختلفو علاقو کې 40 ټریلیونه مربع فټ پورې د قدرتي ګیز ذخیرو ترلاسه کولو توقع ده. ادارې وړاندې لیکي تر څو پورې چې قبیلی سیمو کې د قدرتي وسیلو تعلق دی دا له چا هم پټ نه دي چې دې علاقو ته الله تعالی ډېر زیات وسایل ورکړي، خو تر اوسه پورې دا په کار نه دي راوستل شوي. د ادارې په وینا اوس چې په دې سروې کې کومه خبره شوې ده، د دې ګیز په وجه په دې ملک کې د ګیز په بحران باندې قابو وموندل شي، او د دې سره سره چې څنګه په کوهاټ او ګورګورې کې د پټرولیم نښې هم څرګندې شوي دي، نو په کار ده چې دغه اړخ ته توجه ورکړل شي. او دا هم یاد ساتل په کار دي چې په دغه سیمو کې په کومو کې چې ګیس ظاهرې موجودې دي، د هغه ځای خلک اوس هم په روزګار پسې نورو علاقو ته ځي. نو باید چې حکومت د دې علاقو خلکو ته روزګار هم ورکړي، او په فاټه کې زر تر زره په دغه ظاهرو را پیدا کولو باندې کار پیل کړي چې د هغه ځای ولس ته هم د دې خواږه ترلاسه شي.
او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستانی پوځي د یو وروستي بیان په ترڅ کې په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ پروژه کې د هند شمولیت موضوع ته کتنه کړې ده. چین ویلي که هند په پروژه کې شاملېدل غواړي نو ورته تیار دی. بلخوا ډیپلومیټ مجلې له طالبانو سره د ایران او روس نو همکارو راپورونو په ترڅ کې د امریکا اندېښنو او د هیواد منتخب ولسمشر د انتظامی لپاره له افغانستان سره تړلو چیلنجونو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده ناورو.
ټایمز آف انډیا ورځپاڼه لیکي چین ویلي د خواوشا $46 بلین ارزښت لرونکي چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هند برخه اخستو ته تیار دي، خو په اړه د هند نظر معلومول غواړي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چون یینګ د یوې پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. دا بیان تر غیر وروسته راغلی چې د پاکستان یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټیننټ جنرل عامر ریاض ویلیو چې د ایران، افغانستان او منځنی ایشیا نورو هیوادونو په ګډون هند هم د پروژې برخوال شي سو ټولو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. هوا چون یینګ ویل د چین لپاره دا پروژه د همکارۍ یو چوکاټ دی، او امید لري چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ایشیا د ټولې سیمې په مفاد به وګرځي. هغې ویل اقتصادي راهداري د چین د ریخمو نوې پروژې یوه مهمه برخه ده، او دې ته تیار دي چې د کوم دریمګړي هیواد د شاملولو په اړه له پاکستان سره سلا او خبرې وکړي، خو نور یې څه ونه ویل چې آیا په دې اړه له پاکستان سره خبرې شوې دي که څنګه. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي چې له طالبانو سره د ایران او روس نورو همکاریو رپورټونو په اړه د غربي هیوادونو توجه ګرځېدلې ده. مجله لیکي له طالبانو سره د ایران د اړیکو خبر نوې نه دي، خو د ماسکو لخوا دا اعتراف په یو خطرناک وخت کې مخې ته راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې یو مهم پړاو دی. مجله لیکي د افغانستان په مهمو سیمه ییزو مرکزونو کې د طالبانو بریا د پاکستان سربیره امریکا هم اندېښمنه کړې ده. د مجلې په خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامیه لپاره به دا یو چیلنج وي چې له اسلام آباد او ماسکو سره نازکې اړیکې په سم ډول وساتي، او په سیمه کې د تهران جارحانه پالیسۍ په توازن کې وساتل شي. مجله لیکي د تهران لپاره دښمن افغانستان نه بلکې امریکا ده. له طالبانو سره ایران کولی شي چې له تهران نه د امریکایي ځواکونو توجه بلخوا واړوي. مجله لیکي په عین حال کې اسلام آباد هم نیغ په نیغه له واشنگټن سره مخامخېدل نه غواړي، خو هدف یې دا دی چې افغانستان یې د کنټرول لاندې وي. بلخوا ماسکو هم د امریکا کامیابیان بې معنا کول غواړي، که هغه په افغانستان کې وي، په شام کې او که په منځني ختیځ کې. مجله دا د ټرمپ او د امریکا د پارلمان غړو ذمواري بولي چې څرنګه افغانستان د ماسکو، تهران او اسلام آباد نه بچو ساتي، خو په داسې یوې طریقې سره چې امریکایي ولس او د دغه هیواد مفاد خوندي وي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
د خبرونه په دې برخه کې ورزو افغانستان ته د ننګرهار ولایت چارواکي وایي دغلته د داعش ډله د پرله پسې عملیاتو په ترڅ کې کمزوره شوې ده. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان جنرال کلیفلند هم وایي چې د سو عملیاتو په ترڅ کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډله ځپل شوې او د وسلوالو شمېر یې راکم شوی دی. تفصیل د اجمل آن په دې راپورټ کې.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د 2014 کال په اوږدو کې د پرله پسې پوځي عملیاتو په ترڅ کې په دې ولایت کې د داعش ډله ځپل شوې، ګڼ جنګیالي وژل شوي او جنګي ځواک کمزوري شوی. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي په 2014 کال کې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش پر ضد عملیاتو ته په اشاره وویل،
زرګونه داعش په ننګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به ننګرهار ته راتلل یا به د ځینو نورو سیمو څخه د داعش په لوک کې جذبېدل، دوی اکثره ووژل شول. مهمه تر ټولو دا وه چې په ننګرهار کې د عملیاتو پر مهال د دوی مهم قمندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په ننګرهار کې د داعش حضور شته دی، یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
په ورته توګه په افغانستان کې د میشتو امریکایي ځواکونو قمندانان هم د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې د کمزوري کېدو پخلی کوي. تر دې څو اونۍ مخکې په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان هم په یوه خبري غونډه کې د زرغونې تورې یو او زرغونې تورې دوه په نومونو هغه عملیات بریالي وبلل چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره په ګډه د داعش تر ولکې لاندې سیمو کې د دې وسلوالو ډلې پر ضد کړي. جنرال جان نیکلسن د دې عملیاتو په اړه په بروکسل کې خبريالانو ته وویل،
Two operations have killed
the way pa di amaliyatu ki pa afghanistan ki da islami dawlat da waslawal dali dulas muhim komandanan wajal shul pa di dali ki dui mashar hafiz sayid ham shamil wa pa di amaliyatu ki da di dali la 25 to tardir shu pasalo ki swa kam ra kam shu da islami dawlat da dali da 1500 pa shawqa ki waslawal wajal shul do dui tar shul ziyat markazuna da rozani kampuna wajal shul mali shabaki gade wade shwi aw pa afghanistan ki da daish ta markazuna la dre bar khu dui ra kam kar da si chi da nangrahar da walayat la na hul aswal دری ولسوالی ته محدود په داسې حال کې چې افغان او امریکایي چارواکي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځواک د کمیدو خبره کوي. له غور ولایت څخه په ورکړل شو ریپورټونو کې د ولایتي شورا استازو او عامو خلکو دغلته د داعش د وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه ښودلې. د غور د ولایتي شورا مرستیال عبدالبصیر قادری د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل،
د شوروي نه قوماندانای اصلي نوبت داش بیعت کردن.
خغل قادری وای شاولی د دوی حکومتان د چله دایښ سره بیعت کړی. نو مولید وسلوالو جذبول چټک کړی او هڅه کوي چې د هوا په خکېدو سره نظامی حرکتونه تنظیم کړي. عبدالبصیر قادری وای په غور کې د داعش ډلې وروسته لاغې فعالیتونه پراخ کړل چې د فیروزکو په شمال کې د دې وسلوالې ډلې پر ضد روان عملیات د هوا د سړېدو له کبله درول شوي. نو مولوی په مرغاب او غلمن سیمو کې د داعش ډلې لخوا د خلکو د جذب په اړه اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې د دې معلوماتو له مخې داعش په دې سیمو کې آن یو شمېر ښځې هم د 10000 څخه تر 15000 کالدارو تنخوا په بدل کې خپل لیکو ته جذب کړي دي.
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیشن کې لیکوال افراسیاب خټک لیکي، د پاکستان په ریاستي نظام کې د دوو ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی او اوس هم په واک کې تقسیم موجود دی. لیکوال لیکي، په پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف هغه سیاسي مشر دی چې د ریاست لپاره په مهمې سیمې پنجاب کې د اکثریت لرلو او د جناح له ګوند سره د تعلق لرلو له وجې پرځینې تنقید کوونکي د غداري تور نشي پورې کولای. د مقالی ځنې نورې برخې دانیس حجمل لاور.
دی نیشن ورسپانه کې لیکوال سیاستوال افراسیاب خټک لیکي، پاکستان کې د هر امریت رستو جمهوري انتقال زیاته مداغسته او پیچلې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پوځي امریت رسمي مودي ختمې دورسته هم په واقع تقسیم پر ځای ده. مقاله لیکي، که څه هم په پاکستان کې کمزوري ولسی حکومت پر خپلو پښو ادرېدو هڅې کوي، ریاستي ادارو په دوامداره توګه خپلو پټو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په 2010 کال کې د پاکستان پایین کې 13 ترمیم یوه لویه کامیابي وه، خو د هیواد په ریاستي نظام کې د دوو ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی. مقاله لیکي، د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واک ختمېدو وروسته هم د آصف علي زرداري په مشرۍ منتخب حکومت به د پوځي اسټابلیشمنټ تر اغیز لاندې کار کاوه. لیکوالی کې همدغه سی حالات په 2013 کال کې دامو انتخاباتو وروسته هم موجود وو. په 2013 کال کې یوې منتخب اسمبلی د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل خپل آئینی موده پوره کړه او لدی وروسته د کوم غیر سیاسي ځواک د مداخلت بغیر یو منتخب حکومت بل ته خپل واک انتقال کړ. د لیکوال په خبره وزیر اعظم نواز شریف ته د هیواد د نورو سیاسي مشرانو په نسبت زیاتې ګټې ترلاسه وي. لومړی دا چې هغه د پاکستان په پنجاب کې یو مستحکم سیاسي ځای لري چې د موجوده ریاست لپاره یو مهمه سیمه ده. روزپانلی کې د پنجاب ولسی او پوځي مشرتابه او لوی تاجران پر سیاست او اقتصاد مهم اغیز لري. د لیکوال په وینا د مفاداتو په لړ کې د وزیر اعظم لپاره دویمه خبره دا ده چې هغه د مسلم لیگ مشر دی او د دغه ګوند ریښې د پاکستان بانی محمد علی جناح له ګوند سره تړلې دي. نو دا شان د نواز شریف د یو اصلي پنجابي مشر کېدو او د جناح له ګوند سره د اړه لرلو له وجې د هغه د انتقاد کوونکو لپاره ګرانه شي چې نواز شریف غداره وګرځوي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د ځینو کمپرستو لکه بلوچو، پښتنو، سندیانو او د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکو لپاره د غدار ټکي اکثره کارول شوی دی. مقاله لیکي د نواز شریف لپاره درېمه د ګټې خبره دا ده چې هغه د یو سیاسي ملګري یا دشمن په توګه له پوست سره په مختلفو معاملو کې ډېر ښه تجربه لري. د پوست د نوي مشر جنرال قمر باجوا له ټاکلو سره نواز شریف د پاکستان هغه یوازینی سیاسي مشر دی چې د پاکستاني پوست شپږ مشران یې ټاکلي دي. مقاله لیکي دا ټولې خبرې نواز شریف د فشار په وړاندې د ادرولو او د خپلو ګامونو منتخب کولو لپاره جوګه کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان په ریاستي نظام کې د ولسي او پوځي ادارو ترمنځ غیر توازن ډیر زیات دی او د دې مسئلې حل د اصلاحاتو یو دوامداره بهیر دی. افراسیاب خټک لیکي جمهوری انتقال یو منطقي انجام ته د راوړلو په برخه کې د حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونو لپاره ضروری ده چې پر اصلاحاتو پام وکړي.
او اوس وخت راغلی دی د ونیزې ادبي او کلتوري خپرونې د باختر ستوري. دا ادبي او کلتوري خپرونه تاسو لپاره هر اونۍ لیکوال، شاعر او خبریال د مشال همکار باز محمد عابد برابري. نو راځي چې د نن د باختر ستوري ادبي خپرونه کې د ادب او کلتور نړۍ نه کم کم ګلونه او ستوري راغون کړي. راځي چورته وکړو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه به ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربیم. په نننۍ خبرونه کې به په مورنۍ ژبه د زده کړې په اړتیا ریپورت ولرو. بیا به له شاعر، لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص سره د هغه په ادبی او مدني هڅو د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د مشوق سلطان په مړینه د هغه د مینوالو تاثرات هم په ریپورت کې وړاندې کړو. لومړی ریپورت ترازو. 13 اونۍ په کوټه پښتو اکاډمۍ کې په مورنۍ ژبه د زده کړې په اهمیت یو غونډه جوړه شوې وه چې ګڼو زده کوونکو په مورنۍ ژبه د زده کړو غوښتنه کوله. دغه غونډې ته د مشال راډیو خبریال ایوب ترین هم ورغلی و او دغه ریپورت یې پرې تیار کړی دی.
د پښتو اکیډمۍ کوټې په ودانۍ کې ابتدایي تعلیم په مورنۍ ژبه کې ګټه او کتاوان تر عنوان لاندې د بیلابیلو کالجونو او ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ د ویناګانو یوه سیالي وسوه. زیاتره وینا کوونکو پر دې خبره زور ورکړی چې حکومت په مورنۍ ژبه کې د تعلیم ورکولو پریکړه وکړي. په دې ترڅ کې د لورلای کالج زده کوونکی نسیمه محمد اکرم راته وویل
د دې پروګرام کې مخبل سپیچ خپل تقریر ما په پښتو ژبه کې وکړ. زه ډیر خوشاله یم چې ما په پښتو ژبه کې تقریر وکړ. بیخي زیاته زه خوشاله یم او ما د پښتو ژبې په ګټه کې تقریر وکړ. په دا وجه زه ډیر خوشاله یم. موږ غواړو چې موږ ته د خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه راکړل شي. موږ چې په خپل مورنۍ ژبه کې زده کړه ډیره اسانه ده او د دې سره ماشومان د هڅو مبارزه کولای شي او د ډیر ترقی کولای شي. ډیر د کچیر موږ ته په خپل بخښي زکړه راکړل شي نو ان شاء الله موږ به د نړۍ د طاقتور ملکونو سره یو ځای ودرېدل شو.
فرشتہ محمد نسیم وایي چې د په اول ځل په پښتو ژبه کې تقریر کړی دی.
نن ما په پښتو کې اول واری تقریر وکړ. زه ډیر خوشاله یم چې مخ خپل په مورنۍ ژبه تقریر وکړ. ولې چې د زموږ د پاره د سینوي ماحول نوې
ځای چې موږ خپل په مورنۍ ژبه تقریر کړی وو کو درمخه چې دی په انګریزي او په اردو مو ډېر چې دی تقریر نه کړی و ځکه چې د پښتو تجربه مو نه درلوده د اوس هم د پښتو تقریر چې موږ د پښتو تجربه مو حاصل کړی د پښتو تقریر نه څنګه کیږي او دا زما مطالبه ده چې موږ ته د تعلیم موږ په مورنۍ ژبه راکړي ځکه چې موږ خپل په مورنۍ ژبه ډېر ژر زده کوی سو په نور ژبه باندې زده کول ډېر ګران ده
د ګورنمنت ګرلز ډیګري کالج کینټ زده کوونکي نغمه ترین بیا وایي که په مورنۍ ژبه کې تعلیم راکول سوی وای نو دومره به شاته نه وای پاتې سوی
ما په خیال مورنۍ ژبه ګټه لري که موږ ته مورنۍ ژبه سبق راکول کېدی نن په موږ د علاقې شنو او دامت پر ډېر شان خبره وسلین موږ لري رالو او اول وار ما په ژوند کې خپل مورنۍ ژبه تقریر کړی ده او موږ مطالبه اوس ده چې موږ د مورنۍ ژبه پښتو پر وایرس یو ګام واخی ده او دغه ترقی ته لپاره حکومت موږ خامخا یو مرسته وکړي
د کوټه د پونتون د پښتو څنګه د استاد ډاکټر برکت شاه ویناوه چې د کامی مبارز باچا خان د انګریز څخه اول غشتنه هم په مورنۍ ژبه کې د تعلیم و
د باچا خان چې کوم اوله مبارزه ده د آزاد سکولونو د آزاد شونځیو د پرانستلو یا د خلاصولو هغه خالي دغه ولر د دو او د انګريز په سکول کې فرق دغه و چې د په سکول کې پښتو وشوه انګريز سامراج د هغه وخت کوم پولیټیکل ایجنټ یا دغه هغه ول نه د ستا سکول به ته بندي ته بس د کوښنۍ بر عزیز ما سکول د دغه غشتنه د دوی نه دا ول چې ستا په سکول کې ته هغه ته چې کوم شی ته د هغه ذهن سازي کوي ذهن څنګه جوړه د کردار څنګه جوړه هغه بنیادی طور ته په هغه پښتانه کې دننه یو غیر پښتون تخلیق کوي او زړه د غواړم چې زه په د پښتانه کې دننه یو پر امنه یو بازو کا او مهذب پښتون په د پښتانه کې دننه تخلیق کړم
پر دې مهال د پښتو اکیډمي مشر سید محمد عارف او صوبای وزیر ډاکټر حامد خان څخه هم د مورنۍ ژبو پر اهمیت رڼا واچوله
د باختر ستوري ګرانو مینوالو شاعر لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسد الله خالص چې د ناول او لنډو کیسو کتابونه یې هم خپاره شوي خو په ټولنه کې پیژنګلو د یو مدني فعال په توګه شوي ده د چې د کتابونو د چاپ سره سره ولې د یو لیکوال او شاعر په توګه مطرح نه دي نو مګړې دا پښتنه دا رنګ ځوابوي
لیکوالي او شاعري تر ډېره پورې ذوقي مسائل دي هغه ضرورت دی او ډېره برخه د ټولنې ورته اړتیا لري خو مدني فعالیتونه عملا په دغه ټولنه کې چون زموږ ټولنه یو جنگ ځپلې ټولنه ده دا باید لا ډیر شي او همدغه ویله ته چې اگر دنش برابر کارونه چې ما کړی دي اړتیا مې احساس کړی دا عملا چې میدان ته راوته ما نو خلک مې د شاعر او لیکوال په ځای د مدني په نوم ډیر پیژني
تاسو د شاعري او لیکوالۍ په برخه کې هم کار کړی دی تر کومه اندازه چې ماته معلومات دی د تیښته په نوم ناول لري د شخص د ذمہواري موړون شاید لنډې کیسې دي خو دغه دریو ادبي کتابونو تر څنګ یو د ایډوکسي یا عدالت غوښتنې په نوم هم کتاب شته دی دغه عدالت غوښتنې د کتاب د لیکلو ضرورت مو څنګه محسوس کړ
ایډوکسي د مدني فعالیتونو هغه بارز او ښکاره برخه ده دغه فعالیت موجوده په دې وطن کې اما چون دا لفظ په یو اسري توګه د ټولنې تراغې نو ما په دغه کوشش کړی ده چې هغه خپل موجودي بیلګې او هغه ارزښتونه چې موږ په دې برخه کې لرل دې ته رنګ ورکړم او ټولنه بالاخره هغه خلک چې د دې لفظ سره ناشنا دي هغوی ته ویم چې دا بل څه نه دي دا دغه دی خو چې بیا وړاندې ځو بیا په دولت کې یا په سیستم کې او په پالیسیو کې د تغییر لپاره دغه مراحل لري او یو شی زه باید یادوري شم چې دغه د ابرار موسسې او پروژه و چون ما په نورو کتابونو کې یا په غونډو میټینګونو کې یا دغه برخې ترنر په پاتې شوم د دې ورکشي په برخه ما معلومات لرل او هغه زما نه خواسته چې موږ دغه یو پروژه لرو چې په هغه کې ځوانانو ته د ادوکسي یو چی باید ښکارش یو پډی را ساده باندې موږ ته ولیکا اما هغه چې ما دغه د ادوکسي یا د عدالت وختنې دغه ضرورت د ټولنې عشر ادوکسي ده لاریون په خوان اندلته د ادوکسي ده هر هغه منډه ترله چې د شخص او ټولنې د مثبت تغییر سبب ګرځي د ادوکسي ده یعنی مبارمه اړتیا یو چې بل اخر زه دې ته مجبور شوم چې داسې یو شی ولیکم خو په پام کې لرم ک بوختیا مې کم شي او بختیاري وو کې یو څه دمشم کېده چې دا کتاب لا پسې وغزوم لای پراخ کم دا ځلې په اکاډمیک لحاظ بعضی مسائل دسې واضح کړم چې وسه به مې کړي یو چاته به مې خیر په دې برخه کې ورسیږي چې ډېر هغه کارونه چې موږ ته معرفي کېږي موږ ژوندۍ بېلګه دلته په وطن کې لرو، په اسلام کې لرو، په نورو ملتونو کې لرو چې هغه شوي دي، تاریخ کې لوستي دي، اوس هم نوم ورته بل پیدا کړو، د هماغه نوم نه معرفي شوې راته او د هماغه نوم نه اوس پېژنو.
تاسې د تېښته په نوم یو ناول هم لیکلی، کته په خپل ژبه باندې داسې په لنډو ټکو کې د دغه ناول کیسه تشریح کی.
په ټوله کې تېښته د فکر نه تېښته ده. تاسې که هغه پختې ته وګورئ هلته یو مغز زنځیر دی، یو څوک د خپل مغز نه منډه وي خو نشي کولی، فرار نشي کولی. همدغسې زموږ ذهنیت، زه مجبور یم بیا د جنګ ریفرنس ورکم، موږ په تېره دغه موږ که په ځوانانو کې حسابېږو نو دا ځوان کول د انقلاب یا دغه کودتا یا هغه اوښتون نه دی پلو یو نامه فکری فرار سره مخ شو په ډېرو مواردو کې، او د دغه فکری فرار برکت چې هغه فزیکی فرار ته زمینه مساعده شوې. ما هم تر خپله وسه هڅه کړې ده، کېدای شي هغه سمې انځورګري پکې نه کړي، هغه سینې تر ډېره مې خپل عاطفه پکې غالب وي، خو کوشش مې کړی دی چې په ټولنه کې هغه شته موجود واقعیتونه دا په ګوته کړم، ښکاره کړم. فرض کړئ یو وخت هغه نظام قومي غونډونه لرل، قومي غونډونه به په تشکیل کې 15,000 وو خو عملاً هغه 1500 وو. دا مې هغه نظام ته ګوت نیونه کړې ده چې کاردار رښتیا هم 15,000 وي نظام به پاتې وي. یا مې عسکري ښودلې چې یو جفای کول دغه خلکو سره په هغه وخت کې 14 کلن نه بیا 13 کلن جوړ کړو بیا سوق کړو. یعنی مونږ په جنګي مسایلو کې لږ لږ پیشقدمي کوله، مخکې تللو. یو وخت د عسکري 2 کلنۍ کې وه، د مکلفیت دوره بیا 10 کلنۍ کې شوه، بیا 13 شوه، بالاخره د جنګ داسې وشل کوله چې تنکي ځوانان زموږ سوق کړل. دا جفا وه. یا دغه و تنظیمونه چې یو ضرورت د دې نه و چې د یو ښکاره هدف دپاره د وډلې جوړې شي، و د په پاکستان کې جوړې شي، اته د په ایران کې جوړې شي، همداسې نور. بیا به ما خبره ته راځم چې هڅه مې کړې چې هغه څومره بوج زما په اولو پروت دی هغه د ټولنې سره شریک کړم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیری دوشنبه په ورځ د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي معشوق سلطان په پیښور کې په حق ورسېد او حمل تخاورو ته وسپارل شو. نوموړي د خپل ژوند په اوږدو کې په سلګونو فلمونو ته سندرې ویلي. اوږده کلونه یې د پیښور راډیو له لارې په لر او بر پښتونخوا کې د خپل غږ خواږه شیندلي وو. د نوموړي پر ژوند او پند مو د مشال راډیو د خبریال سراج زهیر رپورټ ته رابولم.
په پیښور کې د پښتو ژبې وتلي هنرمند دی معشوق سلطان نن د ګل په سحر لدی دنیا سترګې پټې کړې. د معشوق سلطان خپل نامه ماجبین وا، او په کال 1952 کې په سوات شاډېرې کې زیږېدلې وه چې وروسته یې بیا پیښور ته کډه وکړه. د معشوق سلطان د مرګ په اړه مشال ریډیو ته د هغې زوی زوار خان وویل:
دا نن سهار جی وفات شو، 4:30 بجې ټایم دا سی وی وا، خو بس پرون په الټه وکړه د وینو بس کار پتال د مور سره. بیا مې 12 بجې راوسته
مشک سلطان د 12 کالو په عمر کې د خپل فن پیل کړی و، او تر د 1500 پورې کیسټ یې ریکارډ کړی وي، او تر د 500 پورې یې د ټی وی، ریډیو او فلم لپاره سندرې ویلې وي. د دې ترڅنګ د موغړي د پښتو په دو فلمونو جوارګر او جانان کې هم کردارونه لوبولي وو. مشک سلطان له سمو دی راسي ناروغه وا، او د بې وسۍ ژوند یې تیرولو. د پښتو فلمونو موسیقار ګلسیار پردیسی د مشک سلطان په حق له مشال ریډیو ته ویل:
ما ور سره خپل پیله فلم ما غې سره پلی کړو، د ما فلم غانه پیله هغه سره واکنه کوډه د خاطرستا وا د مینا ناکا لکه دا ګلنار په مذبینه پاکنه ډیر درانه سنگرانو دا اوس کوم دی کنه دا خپل دې باندې خري خو ایت نه ولا ای مې نه کړو غي خو استاد هم سره پاتې وو دغه د لاس لاندې کار کړو کنه دی لا د حکومت هم بکار دي کنه چې را دي سره لیکتون کوي کنه ول دې ګول ټولو فن هم دې میډټ ته د پاره ور کوي کنه پښتو جبه لپاره قرباني کوي نو بیا د دې دا کم دور شي نو بیا فقط تاسو نه کوي کنه.
همدارنګ مشال ریډیو ته په دې اړه د پښتو ژبې هنرمن احمد ګل استاد وویل چې دې ملک کې څوک هم د فنکار قدر نه کوي، او فنکاران اکثر د بیوسۍ په حالاتو کې لدی دنیا سترګې پټوي.
خجن دے تیر کڑے دے ڈیر اخلاقی خزاوا راغی خپل یو دنیا وا یو شخصو ډیر زبردست دا حکومت څوک دے دا زمون مور پلار نی زمون مور پلار نی کنا نو خج مور پلار نہ غواړي کنا مونږ خو مور پلار نہ غواړو خو چې راکې کنا دا ته د حکومت معلومه ده نو بیا به خېټې څوک مړی خېټه کې به څوک بیا به ساتي خېټې کې دا خو دغه چی کنا را زمونږ
یادونې دا نن د ګل پورس ماسپخین دو بجې د پیخور په چغلپور سیمه کې د نوموړي د جنازې منز ادا کړې شو او هم دغل ته په مقامی ادیره کې خاورو ته وسپارلې شو.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بل خبرونه پورې خپل کوربا باز محمد ابد ته اجازه ورکړي. خط او آباد وسی.
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. دې کې
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې تو زیات خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافي هلا په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو مړه ته بیا څه په خواره ځای کولی
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس